4 به وقت افغانستان است. همکارم نوریاس نوری با برنامه بعدی پشتو با شماست. مهربانی وکړئ.
زرغونه منګل تاسو ستړي مشهید ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو یو بل پښتو خبرونه پیل شو. په دې خبرونه کې هم هلمند ته د افغان ولسمشر حامد کرزي د سفر په اړه راپور لرو. د غرض اول چې د ناتو یو چارواکی وایي د افغانستان په جنوب هلمند کې د وسلوال طالبانو له لوري د جګړو مشري هغه قمندان کوي چې له ګوانتنامه زندان څخه خوشې شوی دی. په هلمند کې د مشترک په نامه د عملیاتو په اړه د ځینو نورو چارواکو څرګندونې هم په دې خبرونه کې راغونډې شوې دي. د خبرونې وروستۍ برخه هم د ازادي او د ستاسو د ورکوشو عزیزانو د لټې پروګرام ته ځانګړې شوې ده. خو خبرونه له معمول سره سم په خبري سرویس سره پیلو. په سر کې د افغانستان کورنۍ خبرونه واورئ.
ولسمشر کرزی نن له غرمې مخکې د هلمند ولایت مارجې د ناصافي سفر وکړ او له قومي مشرانو سره یې ولیدل. ټاکل شوی ده د ایران جمهوری سبا کابل تراشي. د جوزجان ولایت له زندان څخه نن لسګونه بندیان خوشې شول او په نړیوالو خبرونو کې به مو د سیمې او نړۍ له مهمو پیښو او حالاتو څخه هم خبر کړو. د خبرونو تفصیل. ولسمشر کرزی نن له غرمې مخکې د هلمند ولایت مارجې ته سفر وکړ او هلته له قومي مشرانو او سپینګیرو سره ولیدل. جمهور رئیس کرزی په مارجې کې خلکو ته وویل چې خپل اولادونه د افغان امنیتي ځواکونو لیکو ته ولیږي ترڅو د خپل سیمې او هیواد د امنیت په ټینګښت کې ونډه واخلي. له سیمې څخه د ازادي راډیو خبریال خبر راکړ چې جمهور رئیس کرزی د مارجې له خلکو سره ژمنه وکړه چې د ستونزو د حل لپاره به جدي اقدام وشي. په خبر کې ویل شوی چې د مارجې اوسیدونکو له ښاغلي کرزی نه غوښتي چې د پوځي عملیاتو له امله دوی ته اوختي مالی زیانونه جبران کړي. د برېټانیا صدر اعظم ګورډن براون هم تیر ورځ هلمند ته سفر وکړ او هلته له قومي مشرانو سره ولیدل. د غراز ویل کیږي چې ښاغلي کرزی او ګورډن براون نن هم په مارجې کې سره ولیدل. تمکیږي د ایران جمهور رئیس محمود احمدی نژاد له خپل افغان سیال سره د لیدنې په هدف سبا کابل تراشي. نړیوالو خبری اژانسونو د ایرانی منابعو له قوله خبر ورکړی چې احمدی نژاد به له کابل څخه په یو ورځنۍ لیدنه کې د دواړو هیوادونو د اړیکو او د غراس د افغانستان او ایران ترمنځ د همکارۍ په زیاتوالي خبري وکړي. د ایران د جمهور رئیس په توګه د احمدی نژاد له دوهم ځل انتخابېدو څخه وروسته دا لومړی سفر دی چې نوموړی یې کابل ته کوي. افغان چارواکو د ښاغلي احمدی نژاد د سفر په حکومت افسران نه دکړي خو خبري اژانسونو خبر ورکړی چې دا سفر د ولسمشر کرزی په بلنه ترسره کیږي. افغانستان او ایران په خوانی تاریخي اړیکی لري خو په دې وروستیو کې داسې راپورونه خبرې شوی چې ګوند ایران د افغان دولت له وسلوالو مخالفینو سره په ټیم راستي کوي خو ایران دا ډول تورونه په جدي توګه رد کړی دي. د کورنۍ چارو وزارت وایي چې په افغانستان کې د افغان او بهرنۍ ځواکونو د پوځي عملیاتو له زیاتوالي سره په ګڼ مشتو سیمو کې د وسلوالو طالبانو ګواښونه زیات شوي دي. د کورنۍ چارو وزارت امنیتي مرستیال جنرال منیر منګل نن د مشرانو جرګې په غونډه کې ویل چې په هلمند کې د عملیاتو له ترسره کېدو سره د دې ولایت په ګاونډیو ولایتونو کې د وسلوالو طالبانو په فعالیتونو کې زیاتوالی راغلی دی. ویل شوي چې په وروستیو څو میاشتو کې د افغان او نړیوالو ځواکونو پوځي عملیات د افغانستان په ځینو سیمو کې د پخوا په مقایسه ډېر شوي دي. د زابل ولایت سیمهیز چارواکي وایي چې د افغان او بهرنۍ ځواکونو په ګډو پوځي عملیاتو کې نن د دې ولایت په دای چوپان ولسوالۍ کې شپږ تنه وسلوال طالبان وژل شوي دي. د دای چوپان ولسوال فضل باری ازادي راډیو ته ویل چې په وژل شوو کې د طالبانو دوه قومندانان هم شامل دي. د طالبانو ویان قری یوسف احمدی ادعا کوي چې افغان او بهرنۍ ځواکونو ته یې هم مرګ ژوبله اړولې. خو د زابل سیمهیز چارواکي دا ادعا ردوي. په یو بل خبر کې د اروزګان ولایت سیمهیز چارواکي وایي چې په چورې ولسوالۍ کې نن په پوځي عملیاتو کې دوه تنه وسلوال طالبان وژلې دي. د چوری ولسوال محمد ګل خان ازادي راډیو ته ویل چې په دې عملیاتو کې افغان ځواکونو ته زیان نه دی رسیدلی. د ویل چې په چوری ولسوالۍ کې اوس هم تصفیه عملیات روان دي. او د میلاد النبی د ورځې په مناسبت د جمهور رئیس په فرمان د جوزجان ولایت له زندان څخه نن 50 تنه بندیان خوشې شول. د جوزجان د زندان مسؤول عبدالله حبیبي ازادي راډیو ته ویل چې په خوشې شوو بندیانو کې 15 خزي هم شامل دي او دغه بندیانو واړه جرمونه درلودل. په خبر کې ویل شوی چې دا مهال د لزګونو خزو په ګډون د جوزجان په زندان کې څه باندې 300 تنه بندیان دي. دا تر دې مهاله کورنۍ خبرونه نړیوال خبرونه اجمل آند وړاندې کوي.
اسلام آباد وایي د پاکستاني طالبانو یو مشر چې له القاعده سره ارتباط درلود ښایي د جمعې په ورځ په یو کور د هلیکوپټر الوتکې په یو برید کې وژل شوی وي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رحمان ملک وویل موږ باوري استخباراتي معلومات لرل چې فقیر محمد له یو بل قمندان قاري ضیاء الرحمن سره یو ځای د دې حملې په وخت کې پټه غونډه لرله. رحمان ملک زیاته کړه که چیرې دغه طالب قمندان ژوندی پاتې وي نو دا به د حیرانۍ وړ خبره وي. نوموړي وړاندې ویل د طالبانو یو بل قمندان فتح محمد بیا په یو جلا برید کې په مومندو ایجنسۍ کې وژل شوی دی. په عراق کې نن پارلماني انتخاباتو لپاره رای ورکونه روانه ده. دا له 2003 کال را وروسته چې امریکایي ځواکونو په دې هیواد کې د صدام حسین رژیم را نسکور کړ دویم وار پارلماني انتخابات دي چې ترسره کیږي. لاتیا او څخه د زیاتو ګوندونو تقریبا 6200 کاندیدان د استازو د شورا د 315 څوکیو لپاره له یو بل سره سیالي کوي. ویل کیږي چې د 9 میلیونو په شاوخوا کې عراقیان د رای ورکونې پر شرایطو پوره دي. خبري اژانسونو د عراق د کورنیو چارو د وزارت د سرچینو له قوله ویلي نن سهار په بغداد کې د رای ورکونې د مرکزونو د پرانستې سره سم په یوه چاودنه کې لږ تر لږه 12 کسان ووژل شول او 8 نور ټپیان شول. په زرګونو عراقي امنیتي سرتیري د امریکایي ځواکونو په ملتیا د عراق په 13 ولایتونو کې د دې لپاره ځای پر ځای شوي څو د هغو چاودنو او نورو ناامنیو مخه ونیسي چې ممکن د انتخاباتو د ګډوډولو په هدف پیخیشی. عراقی رای ورکونکی د یو شمیر شیعه اسلام پالو گوندونو چې د اسلام له نسکورېدو وروسته واک ته رسېدلی دي او د ځینو سیکولر گوندونو ترمنځ انتخاب کولی شي. د ایران ولسمشر محمود احمدی نژاد وایي پر امریکا د سپتمبر د 12 نیټې بریدونه سختګي و چې امریکا په دې توګه د تروریزم ضد جګړې لپاره ځان ته یوه پلمه پیدا کړي. د ایران دولتي خبري اژانس ایرنا د احمدی نژاد له قوله ویلي ولسمشر دغه خبرې د ایران د استخباراتو وزارت له چارواکو سره په کتنه کې کړي. احمدی نژاد ویلي د سپتمبر د 12 نیټې بریډ ډیره سختګي حمله وه چې د تروریزم پر ضد د جګړې لپاره لاره خلاصه کړي او پر افغانستان د یرغل لپاره مقدمه جوړه شي. همدارنګه تهران دو روسی پیلوټانو ته 2 میاشتې وخت ورکړی چې زر تر زره د ایران پریږدي. د ایران فارس خبري اژانس د ترانسپورټ د وزیر له قوله ویلي چې تهران وایي نور نو دغه پیلوټانو ته چې له یوې تجارتي روسي کمپنۍ سره کار کوي ضرورت نه لري. دا په داسې حال کې ده چې د ایران په شمال ختیځ کې د روسیې ساختي وي الوتکې په جنوري کې د ناستې پر مهال اور واخیست او تر 30 زیات کسان پکې ټپیان شول. د فرانسې ولسمشر نیکولاس سرکوزی وایي هغه اروپایي هیوادونه چې یو یورو یې پولي واحد دی باید د یونان مرسته وکړي چې دا مهال هڅه کوي د پورونو له بحرانه ځان وباسي. سرکوزی وایي که چیرې له یونان سره چې پولي واحد یورو دی مرسته ونه شي د دې معنا به دا وي چې یورو بې فائدې دی او د هغوی راایستل ارزښت نه لري. ټاکل شوې ده نن د فرانسې ولسمشر د یونان له صدراعظم سره په دې اړه په پاریس کې خبرې وکړي. د یونان صدراعظم چې ځینو هیوادونو ته په سفر وتلی څو د نورو هیوادونو ملاتړ ترلاسه کړي. د ترکیې صدراعظم رجب طیب اردوغان وایي د امریکا ولسی جرګې په یوه کمیټه کې د یو پریکړه لیک صادرېدل به د ترکیې او امریکا ترمنځ اړیکې خرابې کړي. د دې پریکړه لیک له مخې ترکیه د لومړۍ نړیوالې جګړې په وخت کې د ارمنیانو په عامه وژنې تورنه شوې ده. اردوغان وویل د امریکا د ولسی جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې دغه فیصله به ترکیې ته زیان ونه رسوي بلکې دوه اړخیزې اړیکې به ګډې وډې کړي. لننه په چیلي کې د تیرې زلزلې د قربانیانو په یاد 3 ورځنی ملي ماتم پیل شو. درنې زلزلې او د سونامي توپان د هیواد د زیاتو برخو ته زیان اړولې. د ریختر په حساب 8.3 درجې دغه زلزله چې د کب یهود پراتمه وشوه تر ټولو درنه زلزله وه. په زلزلې پسې سونامي هم په سلګونو کورونه او زیربنایي تاسیسات وران کړي. دا تر دې مهاله خبرونه.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري او وړاندې په خبرونه کې پر دغو موضوعاتو راپورونه او مطالب لرو. افغان ولسمشر حامد کرزی نن د هلمند ولایت مارجې ته لاړ چېرې چې له 3 اونیو راهیسې د مشترک په نامه د وسلوالو طالبانو پر ضد پراخ پوځي عملیات پیل شوي دي. مارجې ته د کرزی د سفر په اړه وروستی حال به له خپل خبریاله واخلو. د ناتو ځواکونو یو چارواکی وایي د افغانستان په جنوب هلمند کې د وسلوالو طالبانو له لوري د جګړو مشري هغه قمندان کوي چې له ګوانتنامې زندان څخه خوشې شوی دی. د ناتو د ځواکونو ملکي استازی وایي د افغانستان حکومت او لویدیز ملاتړي هلمند چې د افغانستان په جنوب کې د وسلوالو طالبانو پر ضد پراخ پوځي عملیات به پخوانۍ تیروتنې جبران کړي. خو د مشترک په نامه روان عملیات به هله بریالی وي چې د سیمې اوسیدونکو پر افغان پولیسو او حکومت باور وکړي. د افغانستان د امنیتي ارګانونو مسؤلان بیا وایي چې د دولت د وسلوالو مخالفینو پر ضد د وروستیو تهاجمي عملیاتو په نتیجه کې ښارونو او ګڼمیشتو سیمو ته د مخالفینو ګواښونه زیات شوي دي. د افغانستان د ولسمشر حامد کرزي دوهم مرستیال په کابل کې د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت جوړه شوې غونډه کې وویل هغه کسان د محاکمه شي چې د ښځو پر حقونو یې تېرې کړې دي. پر دې سربیره پر ځینو نورو موضوعاتو راپورونه او مطالب لرو. ستاسو د ولکوشو عزیزانو د لاټې د پروګرام تر څنګ یې درته خبروو. مخکې په خبرونو کې مو واوریدل چې د افغانستان ولسمشر حامد کرزی نن سهار د هلمند ولایت مارجي ولسوالۍ ته تللی دی. د مارجي په ولسوالۍ کې له تیرو درې اونیو راهیسې د مشترک په نامه د وسلوالو طالبانو پر ضد پراخ پوځي عملیات پیل شوي. په دې عملیاتو کې د افغانستان د امنیتي ځواکونو سربیره د امریکایي پلي سمندري ځواکونو او برتانوي ځواکونو 15,000 تنو برخه لرله. د ولسمشر کرزی له دې سفر د مخه د برتانیا صدر اعظم ګورډن براون هم پرون نابرابر هلمند ولایت تللی وو او په دې ولایت کې له ډیره برتانوي ځواکونو څخه کتنه کړې وه. زموږ تخنیکی همکار همدا شیبه هڅه کوي چې په هلمند کې له خبریال سره زموږ اړیکه ټینګه کړي او د هلمند ولایت مارجي ولسوالۍ ته د ولسمشر حامد کرزی د سفر له جزئیاتو مو خبر کړي. خو مخکې دې چې زموږ اړیکه له خبریال سره ټینګیږي د هلمند د روانو عملیاتو په اړه به څو نور راپورونه راواخلو. د افغانستان حکومت او لویدیز ملاتړي هلمند چې د افغانستان په جنوب کې د وسلوالو طالبانو پر ضد پراخ پوځي عملیات به پخوانی تیر وطن جبران کړی او دغه جګړه به پای ته ورسوي. خو د مشترک په نامه روان عملیات به چې د هلمند مارجي او ندلی په ولسوالیو کې له درې اونیو راهیسې پیل شوي او د امریکایي پلي سمندري او برتانوي او افغان 15,000 ځواکونو پکې برخه اخیستې هله بریالي وي چې د سیمې اوسیدونکي پر افغان پولیسو او حکومت باور وکړي او دوی د خوندیتوب احساس وکړي. د ناتو د ځواکونو ملکي استازي مارک سیډیول د فرانس پرس خبري آژانس ته په مرکه کې ویلي چې امنیت او عدالت هغه ټاکونکي موضوعات دي چې آیا وبکړی شي چې د سیمې اوسیدونکو ته قناعت ورکړي چې په سیمه کې د دولتي ادارې خپل ملاتړ وکړي او د طالبانو پر ضد ودرېږي. سیډیول چې په مارجه کې د عملیاتو له پیل درې اونۍ وروسته د سیمې د وضعیت په اړه له فرانس پرس سره خبرې کولې وویل ډېر کار لا پاتې دی چې باید ترسره شي. هغه وویل خلک د افغان پولیسو له بابته چې سیمې ته ورغلي یا ورځي ډېر اندېښنه لري، ځکه د ده په وینا خلک له پولیسو پخوانۍ ترخې خاطرې لري. هغه وویل پولیسو له خپلواکه غلطه استفاده کړې، خلک یې په بیرحمانه توګه وهلي ډبولي او په خپل سر تبخیف کړي دي. ښاغلی سیډیول اعتراف وکړ چې د وسلوالو طالبانو له څلورو درې برخې سیمه ییز خلکو چې د ده په وینا د طالبانو په لیکو کې د دې لپاره درېدلي وو چې په سیمه کې د فاسدو چارواکو په وړاندې جګړه وکړي. په همدې حال کې د ناتو یو بل مقام ویلي چې د افغانستان په جنوب کې د وسلوالو طالبانو له لورې د جګړو مشري هغه قومندان کوي چې له ګوانتنامه زندان څخه خوشې شوی دی. د چارواکو په وینا ملا عبدالقیم نږدې درې کاله مخکې له ګوانتنامه زندان څخه افغانستان ته واستول شو او وروسته له مخالفینو سره د روغې جوړې د پروګرام په ترڅ کې د ولسمشر حامد کرزی له امر سره سم خوشې شو. په دې اړه د رویټر خبري آژانس د راپور جزئیات احمد تکلاوروي.
د وسلوالو طالبانو دا قومندان چې په ملا عبدالقیوم او ملا زاکر مشهور دی په 2001 میلادي کال کې د طالبانو د واکمنۍ د راپرځولو د عملیاتو په ترڅ کې ونیول شو او تر 2001 میلادي کال پورې په ګوانتنامو زندان کې وو. په راپور کې ویل شوی دی دا قومندان چې اوسمهال د هیواد په جنوب کې د طالبانو مشري کوي د امریکا د پخواني ولسمشر جورج دبليو بوش د پریکړې له مخې د افغانستان حکومت ته وسپارل شو. د ناتو د مقام چې د خپل نوم د نه خودلو په شرط له رویټر آژانس سره خبرې کړي وویل ملا عبدالقیوم په اوس وخت کې د طالبانو د دوهمې مرتبه د مشر او د طالب وسلوالو د پوځي چارو د عمومي قماندان په توګه د پام وړ کاندید دی. د افغانستان د لوی څارنوالۍ مرستیال فضل احمد فقیریار دا تاییدوي چې ملا عبدالقیوم په 2001 کال کې له ګوانتنامو زندان څخه افغانستان ته واستول شو او په 2008 میلادي کال کې د حکومت د سولې د پروګرام له مخې خوشې شو. د ناټو دا مقام وایي داسې ښکاري چې ولسمشر حامد کرزی له وسلوالو طالبانو سره د سولې د هڅو په لړ کې د سیمې د قومونو د خوشحالولو لپاره د دې قومندان د خوشې کولو امر ورکړی. یاد شوی مقام زیاتوي کله چې د ګوانتنامو د تصفیه کولو پریکړه وشوه او د زندانیانو په اړه غور کېده ملا قیوم د هغو کسانو په ډله کې وشمیرل شو چې باید په بند کې پاتې شوی وای. خو د په وینا ولسمشر حامد کرزی د نوموړي د خوشي کېدو غوښتنه وکړه. د ناتو دا مقام زیاتوي د ده په نظر هغه مهال امریکایي چارواکي د دې قومندان د خوشي کولو پر پریکړه ډېر خوشاله هم نه وو. دای وی ملا عبدالقیوم له خوشی کې دوه وروسته ډیر ژر د افغانستان په جنوب کې د وسلوالو طالبانو مشري په غاړه واخیسته. دا چارواکی زیاتوي نوموړی قومندان اوس د طالبانو له دوو جګپړیو او مهمو قومندانانو څخه دی چې ښایي د ملا برادر پر ځای وټاکل شي. ملا برادر چې په افغانستان کې د طالبانو د وسلوالو فعالیتونو مشري کوله، په دې وروستیو کې د پاکستان په کراچۍ ښار کې د امریکایي او پاکستاني مامورینو په ګډو عملیاتو کې ونیول شو. د ناټو یاد شوی مقام وایي د ملا برادر پر ځای بل کاندید د افغانستان په ختیځ کې د طالبانو مشر ملا منصور دی. دی وایي داسې شواهد نشته چې ګنې له صحنې څخه د ملا برادر په ایستلو کې به د ملا قیوم لاس وي. دی وایي ملا برادر یو ځواکمن او باصلاحیته قومندان و چې نیول یې د طالبانو لپاره لویه ضربه وه. خدای زیاتوي چې ملا عبدالقیوم به هم د امریکا سرسختۍ دښمن وي. دی وایي دا قومندان هم کومه ملایکه نه دی او دوی ورپسې دي چې وی نیسي.
و امرده چې د ناتو ځواکونو یو چارواکی وایي د افغانستان په جنوب کې د وسلوالو طالبانو قومانده د هغه کس په غاړه دی چې په افغانستان کې د روغې جوړې د بهیر په ترڅ کې د ولسمشر کرزي د حکومت په غوښتنه د ګوانتنامې له زندان څخه خوشې شوی دی. ملا عبدالقیوم چې د افغانستان په تر ټولو ناارام ولایت هلمند کې د امریکایي او برتانوي ځواکونو په وړاندې د طالبانو د قومانده مشري کوي، ویل کېږي یو له هغو کاندیدانو څخه دی چې ممکن د ملا عبدالغني برادر پر ځای وټاکل شي. نوموړی په 2000 لومړي کال کې نیول شوی او تر 2000 کال پورې په ګوانتنامې زندان کې ساتل کېده. د افغانستان جنوب هلمند ولایت د برېټانیا صدر اعظم ګورډن براون هم پرون ناڅاپي سفر کړی و. هغه په هلمند کې وروسته عملیات بریالي وبلل، خو ویل هغه څه چې د جنگ په ډګر کې بریا ترلاسه شوې باید د سولې د ټینګېدو په برخه کې هم کامیابي ترلاسه شي. د برېټانیا صدر اعظم په هلمند کې دیره له برېټانوي ځواکونو څخه کتنه وکړه او ژمنه وکړه چې هغوی ته به هر راز وسایل او امکانات چې د په وس پوره وي ورکړي. د برېټانیا صدر اعظم په داسې حال کې افغانستان ته سفر کړی چې یوازې درې میاشتې وروسته په هیواد کې سخت انتخابات په مخ کې لري. د افغانستان پوځي ماموریت د برېټانوي رای ورکوونکو پر ذهنیت مهم اغیز لرلی شي او د براون پر حکومت انتقاد کېږي چې افغانستان ته تر 10,000 زیات سرتیري لیږلي خو هغوی ته کافي او ښه وسله نه ده ورکړې. د غرض ویل شوی چې د برېټانیا صدر اعظم ګورډن براون په هلمند کې له افغان ولسمشر حامد کرزي سره چې نن یې د ولایت ته سفر کړی هم کتلی دی. د افغانستان ولسمشر حامد کرزي نن د هلمند ولایت مارجي ولسوالۍ ته تللی. موږ هڅه کوو چې د هغه د سفر په اړه له خپل خبریال سره تماس ونیسو او د دې سفر په اړه تاسو له وروستي حاله خبر کړو. خو بیا هم په همدې ولایت کې تمکیګو د سره صلیب نړیوالې کمیټې په یو بېساري توند اعلامیه کې وسلوال طالبان په دې غندلي چې د هلمند مارجي سوالی په کوڅو کروندو دیوالونو او حتی ونو کې ماینونه او بمونه یخي او له همدې کبله نه بې ځای شوي خلک بیرته وتلی شي او نه هلته پاتې خلک خپل ناروغان او ټپیان درمنې لپاره له کورونو ایستلی شي. سلسله د طالبانو دا اقدام د جنگ په اړه د منل شوو اصولو خلاف بللی او هغه غندلی دی. په همدې حال کې د افغانستان د امنیتي ارګانونو مسؤلان وایي چې د دولت وسلوالو مخالفینو پر ضد د وروستیو تهاجمي عملیاتو په نتیجه کې ښارونو او ګڼ میشتو سیمو ته د مخالفینو ګواښونه زیات شوي دي. د افغانستان مشرانو جرګې خپلې غونډې ته د کورنیو چارو، دفاع وزارت او د سیمه ییزو ارګانونو د خپلواکې ادارې مرستیالان وربللي وو چې د هیواد په وروستیو امنیتي ستونزو ورسره خبرې وکړي. د مشرانو جرګې یو شمېر غړو انتقاد کاوه چې تر اوسه پورې د افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ او د دوی او بهرنیو ځواکونو د افغان امنیتي ځواکونو او د دوی د بهرنیو ځواکونو ترمنځ لازمه همغږي نه درامسته شوی چې دا ستونزه په ناامنیو کې مهم رول لري. بل خو افغان امنیتي ځواکونو ویلي چې په ګڼ میشتو سیمو او ښارونو کې د وسلوالو مخالفینو د فعالیتونو د مخنیوي لپاره لازم اقدامات کړي دي. په دې اړه نور حال کابله د احمد زبیر ژمن پر راپور کې اوري.
د افغانستان امنیتي چارواکي وایي د افغان او بهرنیو ځواکونو د تهاجمي عملیاتو په ډیریدو سره د وسلوالو مخالفینو لخوا په ګڼمیشتو سیمو او ښارونو کې ګواښونه ډیر شوي دي. د کورنیو چارو وزارت مرستیال منیر منګل د یکشنبې په ورځ د مشرانو جرګې غونډې ته وویل په مرجه کې د وروستیو عملیاتو په نتیجه کې وسلوالو مخالفینو د هلمند په ګاونډیو ولایتونو او ښارونو کې خپل عملیات متمرکز کړي دي. هغه په دې برخه کې په کندهار او کابل ښارونو کې وروستیو بریدونو ته هم اشاره وکړه. منګل وویل په پلان کې ده چې په کابل او نورو لوګواک سره مخ کېدونکو ولایتونو کې د پولیسو شمیر او نور امنیتي تدابیر لا زیات شي.
موږ په دې فیو چې پراتونکو کې باید موږ دغه څه حوادثو مخنیوي وکړي. وکړو د کابل پولیسو تعداد مو نور هم ډیر کو او د نورو ولایتونو هم دا کار تنظیم کړو چې باید پولیسو تعداد ډیر شي. دلته پرلاوي دي نه موږ کشفي ارګانو هم په دې موضوع باندې کار وکړی دی چې باید هغه پلانونه چې د مخالفینو د استفادې وړ ګرځي هغه باید په وخت زمان سره خونسا.
منګل ومنله چې په تیرې یوې میاشتې کې وسلوال مخالفین وتوانېدل چې د کابل ښار په مهمو ځایونو کې حمله وکړي. خو هغې وویل چې په دې موده کې د ځان وژونکو حملو 15 واسکټونه او یو اندازه چاودیدونکي مواد هم نیول شوي، او په دې توګه امنیتي ځواکونو د لا ډیرو حملو مخه هم نیولې ده. بل خوا د مشرانو جرګې اکثره غړو انتقاد کاوه چې تر اوسه پورې د افغان امنیتي ځواکونو په منځ کې او د دوی او بهرنیو ځواکونو ترمنځ لازمه همغږي نه ده رامنځته شوې. د امنیتي وضعیت په اړه د سناتورانو د شکایتونو په لیست کې چې د مشرانو جرګې د منشي سید عزیز الله الفتی لخوا لوستل کېده، دا انتقاد هم موجود و چې تر اوسه پورې په یو شمېر ولسوالیو کې دولتي ادارې فعال نه دي. د وای په یو شمېر ولسوالیو کې یوازې ولسوالان او د امنیت قمندانان له خپلو ساتونکو سره دي، او د نورو دولتي ارګانونو د مامورینو درک پکې نه لګیږي. دولت په یوازې توګه نشي کولای چې سوله او ثبات رامنځته کړي، نو باید د سیمه ییزو ارګانونو له لارې د خلکو او قومي مشرانو نظر وغوښتل شي. د امنیتي ځواکونو او د محلي ارګانونو په ځانګړې توګه د والیانو او ولسوالانو ترمنځ باید دوامداره همکاري رامنځته شي. د مشرانو جرګې غونډې ته په وینا کې د افغانستان د سیمه ییزو ارګانونو د خپلواک کې ادارې مرسیال دا ومنله چې په ځینو سرحدي او ناامن ولایتونو کې د دولتي کادرونو د نشتوالي ستونزه موجوده ده. عبدالمالک صدیقي وویل چې د دې ستونزې حل په ټولو اړوندو وزارتونو او د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو د کمیسیون په هلو ځلو پورې هم اړه لري. صدیقي د سناتورانو د دې شکایت په اړه چې په ځینو ولسوالیو کې بې کفایته کسان د ولسوالانو په توګه ټاکل شوي دي وویل دی وایي دا منم چې زموږ په سیمه ییز قدر کې یو لړ ستونزې شته چې هغه د دې عمله نه دي چې مونږ قصدن داسې کسان د ولسوال او یا والي په توګه ټاکلي دي. یو لړ روابط موجود دي چې د دې لامل شوي دي چې داسې کسان ځانونه د ولسوال او یا هم د کوم بل قدر په توګه وټاکي. که څه هم په افغانستان کې د حواله تودېدو سره داسې ویره موجوده ده چې په یو شمېر ولایتونو کې به د وسلوالو مخالفینو فعالیتونه لا زور واخلي، خو افغان امنیتي چارواکي وایي چې د امنیت د لا ټینګولو لپاره به په لا جدي اقداماتو لاس پورې کړي.
راپور زمر قضاوت ستاسو.
زموږ غږ له ازادي رادیو اوریدي. ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو دوام کوي. د خبرونه په ټوله افغانستان کې په لنډو منځنیو څپو سربیره په لویو ښارونو کابل، کندهار، هرات، مزار شریف او جلال آباد کې د اف ام پسل 0.5 څپه هم اوریدل کېدی شي. سبا د مارچ 8 د خزو نړیواله ورځ ده. دا ورځ نن د کابل په امانی لیسه کې د یوې سترې غونډې په ترڅ کې اول منځل شو. په دې غونډه کې میرمن وویل چې باید د خزو د اجتماعي او سیاسي حقونو د خوندیتوب په برخه کې افغان دولت او نړیواله ټولنه زیات څه وکړي. په عین حال کې د افغانستان د ولسمشر دوهم مرستیال کریم خلیلی چې په دې غونډه کې برخه اخیستې وه وویل د ښځو د حقونو تېری کوونکي د هرومرو د قانون منګولو ته وسپارل شي څو په راتلونکي کې ټول د ښځو د حقونو درناوی وکړي. د جوړې شوې غونډې په اړه له کابل مجاهد جواد راپور لري.
افغان لوړپوړي دولتي چارواکي وایي چې اوس د ښځو د حقونو د خوندیتوب په برخه کې د نصيحت وخت پای ته رسیدلی او باید عملي جدي ګامونه پورته شي. د افغانستان د ولسمشر دوهم مرستیال استاد محمد کریم خلیلی د خبرې د مرمرو د نړیوال ورځې په مناسبت د یک شنبه په ورځ په کابل کې په امانی لیسه کې یوې جوړ شوې غونډې ته وکړي او ویل چې باید د ښځو د حقونو له تیری کوونکو سره قانوني چلند وشي او مجازات شي.
از هر جایی که چه پدر باشد چه برادر باشد چه شوهر باشد
دی وی له هر ځای او د هر چا لخوا که د مرمنو د حقونو په وړاندې تیری کیږي که هغه پلار ورور او یا خاوند وي باید هرومرو مجازات شي. په کورنیو کې چې د مرمنو په وړاندې کوم تاوتریخوالی کیږي دا یوازې په هغه صورت کې راکمېدی شي چې مجازات وجود ولري او باید زموږ عدلي او قضایي ارګانونه او پولیس په دې برخه کې جدي اقدام وکړي. نوموړي زیاته کړه چې په افغانستان کې د طالبانو د رژیم تر پرځېدو راهیسې د مېرمنو په ژوندانه کې هم ډېر د پام وړ تغیرات راغلي چې د بیلګې په توګه د په وینا له 0-30% ته په تعلیمي ډګر کې د مېرمنو یا جنو ونډه زیاته شوې ده او دا مهال 9% مېرمنې د ادارو مشري یا رهبری په غاړه لري. خو په دغه غونډه کې د افغانستان د بشر د حقونو د خپلواک کمیشن مشري ډاکټر سیما سمر هم ګډون کړی و او نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو د رژیم له پرځېدو راهیسې 8 ساعته نه بلکې 8 کاله تېرېږي او د هغې اوږدې مودې په پرتله د مېرمنو په ژوندانه کې کافي مثبت بدلونونه نه دي راغلي. اغلی سمر داسې زیاته کړه،
د ښځو وضعیت د طالبانو د وخت نه ښه شوی دی، مګر د قناعت وړ نه ده. تر اوسه پورې موږ ډېر کارونه باید وکړو تر څو چې زموږ ښځې انساني حقوق په افغانستان کې تامین شي. زما په خیال اول باید دولت دا تصمیم ونیسي او تعهد وکړي چې ښځې په افغانستان کې موجود ده، هغوی د موجودیت اعتراف وکړي، بیا هغوی په کارو کې اجازه ورکړي، شامل ورکړي، او بیا یې سپورت وکړي، بیا یې تقویه وکړي. فرهنګ مافیات موجود ده د ښځې په مقابل کې، هغه خشونتونه چې په افغانستان کې ادامه لري، تر اوسه پورې هغه خلک چې خشونت کوي د ښځې په مقابل کې، هغه ته هغه ضروري اجازه نه ورکول کېږي.
څرنګه چې د مارچ د میاشتې اتمه نیټه په نړۍ کې د ښځو د نړیوالې ورځې په توګه لمانځل کېږي، نو په افغانستان کې به هم دغه ورځ د څو ورځو لپاره په جلا جلا توګه د هیواد په مختلفو برخو کې ولمانځل شي. خو زیاتې مېرمنې بیا ګیله کوي چې په داسې رسمي غونډو سره دوی ته کومه ګټه نه رسیږي، بلکې باید د افغاني مېرمنو د ستونزو د حل لپاره یو شمېر عملي ګامونه پورته شي، په حکومتي او پارلماني څوکیو کې ورته زیاته برخه ورکړل شي، او داسې سترې اقتصادي پروژې ورته جوړې شي چې په ترڅ کې یې افغاني مېرمنو اقتصاد وده وکړي او پر خپلو پښو ودرېږي. مجاهد جواد، د ازادي راډیو، کابل.
په کونړ کې هم د افغان خویندو یون ټولنې لخوا یوه غونډه جوړه شوې وه. په دې غونډه کې په راتلونکو انتخاباتو کې د ښځو د ونډې او د غراز د ښځو د حقونو په اړه خبرې وشوې. دې غونډې ته په سیمه کې زموږ خبریال روح الله انوري ورغلی و او نور حال په دې راپور کې اورو.
په کونړ کې د افغان خویندو یون مشرې میرمن توراج ازادي راډیو ته وویل چې ډېرې خویندې په دولتي ادارو کې کار کولو او درس ویلو ته یا د کورنیو لخوا نه پرېښودل کېږي او یا هم د حاکمو دودونو له امله خپله دې ته زړه نه ښه کوي. هغې وویل نږدې یو کال کېږي چې په کونړ کې د افغان خویندو یون ولایتي څانګه پرانستل شوې او د ښځو بیدارولو دپاره یې غونډې جوړې کړې دي.
زمنګ خويند تشویق شي، زمنګرونه تشویق شي، ودریږي په دې کې موږ معلومات خويند تور کو، د ځکه نه پاتې نشي دا چې کونړ یو غرنۍ سیمه ده، د سیواد کچه ټیټه ده، د خوځو د سیواد ځکه نشته په کونړ ولایت کې. او کونډې په زور په نکان شي، په بد کې ورکول کیږي، وړې جنا کوي په پیسو باندې خرڅول کیږي. دوه نیم زره ته زمنګ تعداد رسیدلې ده په کلو کې، په باندو کې خپل موږ د افغان خويندین ټولنې لرو، مشران لرو. کله چې موږ غونډې کوو هغه د هرې ولسوالۍ نه موږ لس پنځه پنځه خځې، خو بعضې وخت کې د امنیتي ستونزو په خاطر باندې نشي کولی چې زموږ سره اشتراک وکړي.
په ختیځ زون کې د بشر حقوقو د خپلواک کمیسون د ښځو ملاتړ څانګې مسؤولې میرمن وږمې صافۍ هم دغه ډول غونډې د ښځو د ویښولو او هغوی ته د ورپېښو ستونزو څخه د خلاصون دپاره ګټورې وبللې.
زمونږ خویندې اکثرا ځان مسؤول په دې نه احساسوي چې دوی دولتي ادارو ته په اول قدم کې مراجعه وکړي، یا پولیسو ته لاړ شي، یا څارنوالۍ ته لاړ شي، او یا نورو دولتي اداراتو ته. خو که داسې کومه ښځینه ټولنه پیدا شي، نو خویندې به په ډېر مطمئن شکل باندې په هغه صورت کې چې مشکل ورته پېښېږي دغه ټولنې ته مراجعه وکړي، او د دې ټولنو په رهنمایي او په مشوره باندې به په هغه دردونو چې دوی غواړي ملهم پکې خوستل شي، ډېر زر به پکې ښودل شي.
میرمن وږمې وویل چې دوی ته په تېر زیږدیز کال کې یوازې په کونړ کې للسو څخه د زیاتو ښځو د وژنې راپورونه راغلي، چې په دغو وژنو کې تر ټولو زړه بوګنوونکې پیښه د ښځو چارو د پخوانی رئیس لخوا د خپلې انګور وژنه وه.
دیارلس د قتل واقعات موږ د کونړ په ولایت کې درلودل. اکثرا د عدلي تعقیب لاندې نه دي نیول شوي. هغه څوک چې ګناهکار دي او هغه څوک چې باید دولت یې دزګیر کړي او هغې نه قانوني پوښتنې وشي، ځکه اکثرا مساحې نام نه دي او امنیتي ستونزې هم پکې شته. خو خوشبختانه یوه قضیه چې د کونړ په ولایت کې چې د ښځو چارو قبلي رئیس لخوا نه یوه پیښه وشوله، هغه ته دولت په ډېر ښه شان باندې رسیدګي وکړله، او د هغې په نیولو کې د هغې د تحقیق مهال هم پوره دی. او مطمئنه په دې چې زموږ محاکم هم پکې هغه څه چې د خلکو تقاضا ده او هغه څه چې لیدل شوي عینتونه دي په هماغې باندې فیصله وشي، تر څو د خلکو په درد باندې یو مرهم کېښودل شي.
په کونړ کې د ښځو د حقوقو غوښتلو او د هغوی د بیدارۍ په نوم غونډه په داسې حال کې جوړیږي چې اوس هم د کونړ په ګډون د هیواد په بیلابیلو سیمو کې پر ښځو د تاوتریخوالي لړۍ دوام لري. روح الله انوري، د ازادۍ راډیو، کونړ.
ازادۍ راډیو ته لیکونه راوستوي. د خپل کلیو او سیمو د ستونزو د حل لپاره خپل وړاندیزونه لمو سره شریک کړئ. د خپل ژوند د ښیګڼې لپاره طرحې او په سیاسي، فرهنګي، ټولنیزو، اقتصادي، صحي او نورو چارو کې خپل ستونزې او پوښتنې د ازادۍ رادیو له لارې له چارواکو سره مطرح کړئ. د ازادۍ رادیو پوستي ادرسونه در سره ولیکئ: کابل 1411، کندهار 22، هرات 40، جلال آباد 40، کندوز 1، خوست 1 او پېښور 1040. موږ ستاسو لیکونو ته ګورو، تاسو یې نتیجو ته وګورئ.
د ازادي رادیو خبرونې په لویو ښارونو کابل، کندهار، هرات، مزار شریف او جلال آباد کې د اف ام په 3.15 څخه هم خبريږي. د غرض د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه مطالب لوستلی او کتلی شئ. وړاندې په خبرونه کې ستاسو د ورکو شو عزیزانو د لټې پروګرام لرو، خو د دې ترڅنګ به د خوست د سیمه ایزو چارواکو د وروستۍ پریکړې حال درکړو چې ویلې دي. د خوست په ښار او اړوندو خارګوټو کې لدې ورسته خلک نشي کولای چې د افغاني پر ځای کلدار وکاروي، کنه سرغړونکو ته به سخت قانوني سزا ورکړي. مخکې لدې چې بیا هم څو راپورونه راواخلو، اجمل انت ورکو چې د افغانستان او نړۍ د سات د مهمو خبرونو سرخطونه واوروي.
ولسمشر کرزی نن د هلمند ولایت مارجی ته ناڅافي سفر وکړ او هلته یو قومي مشرانو او سپینګیرو ته د هغوی د ستونزو د هوارولو ډاډ ورکړی دی. ټاکل شوی ده چې د ایران جمهور رئیس محمود احمدی نژاد سبا کابل ته ولاړ شي او له جمهور رئیس کرزی او نورو افغان چارواکو سره خبرې وکړي. د کورنیو چارو وزارت وایي چې د افغان او بهرنیو ځواکونو د پوځي عملیاتو له زیاتوالي سره د دې هیواد په ګڼ مېشتو سیمو کې د وسلوالو طالبانو ګواښونه زیات شوي دي. د جوزجان ولایت لزندان څخه د میلاد النبی د ورځې په مناسبت نن د ولسمشر کرزی په فرمان د 50 خزو په ګډون 50 تنه بندیان خوشی شول. اسلام آباد وایي د پاکستانی طالبانو یو مشر چې لال قاعده سره ارتباط درلود، خایي د جمعې د ورځې په هغه برید کې وژل شوی وي چې په یو کور د هلیکوپټر الوتکې لخوا ترسره شو. په عراق کې نن د پارلماني انتخاباتو لپاره د رای ورکونه روانه ده. د 2003 کال راوروسته چې امریکایي ځواکونو په دې هیواد کې د صدام حسین رژیم رانسکور کړ، دویم وار پارلماني انتخابات دي چې کیږي. چین امریکا ملامتوي چې د دواړو هیوادونو په اړیکو کې د رامنځته شوي خرابوالي اسباب برابر کړی دي. د ایران ولسمشر محمود احمدی نژاد وایي پر امریکا د سپتمبر د 12 نیټې برید سختګي و چې امریکا په دې توګه د تروریزم ضد جګړې لپاره ځان ته یو پلمه پیدا کړه. لهنن په چیلی کې د تیرې زلزلې د قربانیانو په یاد درې ورځې ماتم پیل شوه. درنې زلزلې او د سونامي طوفان د دې هواد ډیرو برخو ته زیانونه اړولې دي. او د فرانسې ولسمشر نیکولاس سرکوزی وایي هغه اروپایي هیوادونه چې روی پولي واحد دی باید د یونان مرسته وکړي چې دا مهال کوښښ کوي د پورونو له بحرانه ځان راوباسي.
زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. مخکې مو په خبرونو کې واوریدل چې د افغانستان ولسمشر حامد کرزی نن د هلمند ولایت مارجی ولسوالۍ ته سفر وکړ او هلته په سیمه کې په یوې غونډه کې د سیمې اوسیدونکو ته ډاډ ورکړ چې دوی د ستونزو په هواري کې به مرسته وکړي. موږ ډېره هڅه وکړه چې له خپل خبریال سره تماس ونیسو، اما په دې بریالي نه شو. خو بیا به هم د دې خپرونې په جریان کې هڅه وکړو چې د دې سفر په اړه تاسو له وروستي حاله خبر کړو. بیا هم د افغانستان په اړه څو راپورونو ته دوام ورکوو. په فراه ولایت کې خبریالانو خپلواک اتحادیه جوړه شوې ده. اتحادیه هدف د خبريالانو له حقونو څخه ملاتړ او د هغوی د کاري وړتیا او ظرفیتونو لوړول خودل شوې دي. نور تفصیل له فرانه د ازادي راډیو د خبريال احمد شاه فطرت پر راپور کې واوري.
دغه اتحادیه چې په فراه ولایت کې د میشو جورنالستان لخوا جوړه شوې د شلتنو څخه زیات غړي لري. د دغه اتحادیه غړي هغه خبريالان دي چې په فراه ولایت کې په بیلابیلو رسنیو کې کار کوي. د دغه اتحادیه مسؤل سید حسن امین ازادي راډیو ته وویل چې د دغه اتحادیه اصلي مقصد ده چې په فراه ولایت کې د خبريالانو له قانوني حقونو څخه دفاع وکړي. نو موري په دې اړه داسې وایي:
موږ د تازه کار دوستانه او هغه دوستان چې تازه فعالیت لري په مطبوعاتو کې او په نشرو کې، نو موږ دې ته وهڅېدو تر څو یو نوې اتحادیه یا دوباره هغه مخکنی اتحادیه بیا ورغو. د فراه د ژورنالستانو یا د خبريالانو اتحادیه د فراه د خبريالانو او ژورنالستانو د دفاع او پښتونبني په خاطر جوړ شوی دی. نو په دې کې موږ به زیاتره کوشش کوو چې داغه دوستانو او هغه ژورنالستانو چې په دې اتحادیه کې موږ سره کډون یا غړیتوب لري، موږ د دوی د کار د کیفیت د شوال لپاره پروګرامونه ولرو.
لبلغه هغه خبريالان چې په دغه اتحادیه کې غړیتوب لري هم خوښ بریښي او وایي چې دوی د دین وروسته کولای شي چې په فراه ولایت کې د بیان د ازادي لپاره نور هم اوچت ګامونه پورته کړي. هماین ذهین د دغه اتحادی او تنغړی او د همگان چاپی خپرونې مسؤل مدیر په دې اړه داسې وایي:
ټول هغه ژورنالیستان چې په روانو مطبوعاتي کارونو کې شامل دي ټول یو ځای شوي او دغه اتحاد مو جوړ کړی دی، او د دې زموږ د اتحادی اصلي اهدافو څخه دا ده چې د خپلو ژورنالیستانو څخه هغه مشروع حقوق چې دي د هغه څخه دفاع وکړو، او بل دا چې د هغوی علمي ظرفیتونه خو دولت خو هغه د خپل هغه دا چې لري غواړي چې ازادي بیان او دیموکراسي، چې خپل ازادي بیان د دیموکراسي لپاره ډیر ضروری ده، چې ازادي بیان چې چي نوي دیموکراسي به پایه ده. نو دوی باید د دغه ژورنالیستانو ته او نورو خپلواکو رسنیو ته یو زمینه او یو فرهم
باید وایشي چې دغه اتحادیه ټول غړي د دولت او بشري حقوقو د سازمانونو څخه دا غوښتنه کوي چې د دوی سره په دې لار کې مرسته وکړي ترڅو دوی وکولای شي په فراه ولایت کې د بیان د ازادي لپاره نور هم ګړندي ګامونه واخلي. د ویلو وړ ده چې دوه کاله مخکې هم په فراه ولایت کې د خبریالانو اتحادیه جوړه شوې وه، خو وروسته تر څه مودې د ځینو نامعلومو دلایلو له امله یې خپل فعالیت ته د پای ټکی پرېښود، او دا دوهمه د خبریالانو اتحادیه ده چې په دغه ولایت کې په کار پیل کوي. احمد شاه فطرت، ازادي رادیو، فراه ولایت.
همداسې به زموږ خبریال د هلمند ولایت نه راسره د ټلیفون په خط کې دی، الیاس دایی. مهرباني وکړئ راته ووایه چې ولسمشر کرزی وایي چې نن سهار د هلمند ولایت مرجع ولسوالۍ ته تللی و، فکر کوم چې تخنیکی همکار اشاره کوي چې زموږ اړیکه شلیدلې ده. په هر صورت تر څو پورې چې زموږ ارتباط په هلمند کې له خبریال سره ټینګیږي یو بل راپور راخلو. د خوست محلي چارواکو په یوې فوقالعاده غونډه کې پریکړه وکړه چې که له دې وروسته د خوست ولایت په مرکز او د ولسوالیو په ښارګوټ کې د راکړې ورکړې په چاره کې د افغانۍ پر ځای پاکستاني کلدار وکارول شي، نو سرغړوونکو ته به له قانون سره سم سخته سزا ورکړي. دا چې ولې د خوست په بازارونو کې تر اوسه پورې پاکستاني کلدار د چلند وړ پیسې ده، په امیر بهیر یو تفصیلی راپور لیږلی دی.
د خوست محلي چارواکو د محلي رسنیو د لارې ټولو سوداګرو او دوکاندارانو ته خبرداري ورکړې کله دې وروسته څوک د راکړې ورکړې په چارو کې د افغانۍ پر ځای چې د افغانستان ملي سکه ګڼل کیږي پاکستانی کلدار وکاروي، نو د بانکداري د قانون سره سم به په سخته سزا ورسول شي. دا په داسې حال کې ده چې پخوا هم د دې ولایت چارواکو څو ځلې د محلي راډیو د لارې له سوداګرو او دوکاندارانو څخه په کلکه غوښتنه کړې وه چې د راکړې ورکړې په چارو کې د پاکستانی کلدارې د چلند څخه ډډه وکړي، خو لکه څنګه چې عمل لیدل شوی د چارواکو دې ډول خبرداري او غوښتنو په بازارونو کې د پاکستاني کلدار د چلند څخه د غورځېدو په اړه کومه مثبت پایلې نه دي درلودلې. خو د خوستر پرس ولی تایر صبرای وای دا ځل دوی په خپل تصمیم جدي ولاړ دي او کلک هوډ لري چې په بازارونو کې به د پاکستاني کلدار د کارولو مخنیوي کوي. د زیاته کړه په همدې مخه د ولایت د سوداګرۍ د خونو د رئیس اقتصاد پو نواب امیرجی په مشرۍ د اړوند ادارو د کارکونکو څو کاري ډلو ته دندس پارلې ترڅو په هر ممکنه وسیله چې د دې وروستۍ پریکړې د عملی تطبیق لپاره د خوست په ښار او د ولسوالۍ په ښارګوټو کې جدي کنټرول ترسره او سرغړوونکي په سخته سزا ورسوي. د ټاکر شوی پلای مشر نواب امیرزی په داسې حال کې چې د ادارو د رئیسانو د فوقالعاده غونډې د پریکړې پر ځای اقدام بولي زیاتوي چې په خوست کې د پاکستاني کلدارې د چلند د مخنیوي لپاره باید یو داسې میکانیزم رامنځته شي تر څو دېش ته ستونزې ته په خوست کې د تل لپاره د پای ټکی کېښودل شي. د ویل
زه فکر کوم چې د دې لپاره او د هیواد په سطح سند ولایت په سطح باید یو علمی میکانیزم جوړ شي، دکاندارانو تجارانو ته قناعت ورکړل شي. دا نه یوازې اقتصادي تسلط بلکې سیاسي تسلط هم ورته ویلای شو. دا ټول د موږ د خپلو افغانانو د بیت پکې له واجی چې موږ نه یوازې دا چې وطن ورن شوی دی، خو ذهني ډول هم زموږ د نسلونو او زموږ د خلک ورن شوی دی. باید په دې خلکو ته ملي روحیه ورکړل شي تر څو چې موږ وکولای شو په جریان د شپږ میاشتو کې یا یو کال کې داغه میکانیزم په عملی ډول سره تطبیق را شو. او دا ډیره عجیب خبره ده چې د خپل اسمان خپل خاور خپل بیرغ او خپل دکان نه په پردیو پیسو خپل کور ته سړی جینسوري. زه فکر کوم داغه د ټولو افغانانو لپاره شرموره خبره ده، لیکن په دې کې ژورنالیستان او مطبوعات امدارو لوبولای شي. زموږ هیله دا ده چې په دې برخه کې سیمینارونه او ورکشاپونه جوړ شي، او دا به د خوست خلکو او د افغانستان د نورو هغه ولایتونو چې په دې کې کلدار او یا تومان یا نورا بهرنۍ پیسې چلیږي دا به یو ډیر ښه احساس وي.
خوست د افغانستان د هغو سرحدي ولایتونو څخه دی چې د ګاونډي هیواد پاکستان سره اوږده ګډه پوله لري. د تیرو 15 کلونو را په دې خوا په دې ولایت کې د راکړې ورکړې زیاتره چارې په پاکستانۍ کلداره ترسره کیږي. د دې سیمې ډیری سوداګر هم خوراکي او ساختماني مواد له نوموړي هیواد څخه واردوي او بیا یې د خوست په بازارونو کې په پاکستانۍ کلداره پلوري. د ځینو ښاریانو په وینا په بازارونو کې د محلي چارواکو له لورې د جدي کنټرول نشتوالی هم د دې لامل شوی چې زیاتره اقتصادي معاملې د افغانۍ پر ځای په پاکستانۍ کلداره ترسره شي. د خوست د سوداګر او دوکاندارانو د شهري اتحادیې مشر جمال تڼۍ وایي په خوست کې د کلدارې د چلند مخنیوی د زور د کارولو او خلکو ته د سزا د ورکولو له لارې نشي کیدی. د زیاته کړه که محلي چارواکي په رښتیا غواړي په بازارونو کې افغانۍ مروجه او د پاکستانۍ کلدارې مخه ونیسي، نو پکار ده چې د افغانستان بانک په خوست کې یو داسې منظم بانکي سیستم رامنځته کړي چې د اسعارو له پلوه د سوداګرو او پانګوالو اړتیاوو ته مثبت ځواب ووایي.
چې دا د کوتک په زیر کته نشي عملي کیدی، د زور له لارې هیڅ دغه نشي مروجه کیدی. دغه په هغه وخت کې مروجه کیدی شي چې ټول خوست میشتي په زړه کې داسې خپل مینه ولري، علاقه مند شي دغه افغانۍ او دا روغښته شي د هر مارکیټ نه نماینده ګون کینی بدیندې. نه داسې چې 15 مړه کمیسون کینه، حقیقت یې دا شاید باید بدیندې ټول خوست میشتي چې څمره د کندرون دي، د کندرون مشرون دي، بدیندې باید کینی ګډه فیصله داسې فیصله وکړو چې هر څوک خپل دغه سره علاقه پیدا کو، مینه پیدا کو او د زور د لیارې دغه کور نشي کېدای.
دا بل خو ځای یو شدن کې وای د خر په دوکانونو کې په افغانۍ د شایانو د بیې د ټاکلو نرخنامون نشټوالي دوی اړیستلی چې خپل د اړتیا وړ شایان په پاکستانیو کلدارو راونیسي.
و امر ده چې د خوست محلي چارواکو په یوې فوقالعاده غونډه کې پریکړه کړې چې کله دې وروسته د خوست ولایت په مرکز او ولسوالیو په ښارګوټو کې د راکړې ورکړې په چاره کې د افغانۍ پر ځای پاکستانی کلدار وکارول شي، نو سرغړونکو ته به له قانون سره سم سخته سزا ورکړي. او اوس هم تاسو رابولو ستاسو د ورکو شو اذانو د لټې پروګرام اورېدو ته.
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه
ازادي رادیو ګران اوریدونکو، السلام علیکم. په دې هیله چې تر دې دمه روغ جوړ خوښ او بریالي اوسئ، دا دې بیا هم د تاسې ورک شوي عزیزان لټوو. په دې هیله چې په نننی پروګرام کې مو کوم ورک شوی عزیز پیدا شي، نو راځئ چې دغه پروګرام تر پایه واورو. دغه د ورک شوو عزیزانو او دوستانو پروګرام زه امان الله امیرزی تاسو ته جوړوم او وړاندې کوم. آزادی رادیو څخه د ورکو شو دوستانو او عزیزانو پروګرام اوري. کوم ورک عزیز لټوي، نو کولای شي چې په دغه شمیره تلیفون خپل پیغامونه پریږدي. 00 420 14 40 115. گرانو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان او دوستان لټوي، کولای شي چې آزادی رادیو ته تلیفون وکړي، خپل تلیفوني پیغامونه موږ ته پریږدي، لیکونه او ایمیلونه راوستوي او خپل ورکشوي عزیزان ولټوي. ګرانو اوریدونکو، کله چې تاسو آزادی رادیو ته تلیفوني پیغامونه پریږدئ، لطفا خپل تلیفوني پیغامونه لاندې ووایئ. په تلیفوني پیغامونو کې لطفا اول خپل نوم واخلئ، ورپسې د هغه چا نوم واخلئ چې لټوئ، او له ټولو څخه مهمه ده چې د تلیفون شمیره ووایئ، ځکه ډیر کله زموږ اوریدونکي موږ ته تلیفون کوي، خپل ورک شوی عزیز لټوي خو د تلیفون شمیره یې له یاده وتلې وي. نو ګرانو دوستانو، راځي چې د پروګرام په پیل کې له ټولو څخه مهم هغه پیغامونه واورو کوم چې آزادی رادیو ته رسیدلی دي، او په دغو پیغامونو کې د تاسو ورک شوي عزیزان پیدا شوي دي. دغه پیغامونه به یو په بل پسې واورو.
سداګل افغان د پاکستان د پښین څخه خبرې کوم چې موږ سره دوه افغانان دي چې یو یې ظاهر نمیږي پاسې باندې د کابل ولایت اوسیدونکی دی. تقریبا د 10 کال پورې عمر لري، او یو بل یو افغانۍ چې زموږ سره راسره دی نوم یې ګلالۍ نومیږي. تقریبا د 18-25 کال پورې عمر لري. ګلالۍ وایي چې پلار مې درزی دی او ورور مې موټروان دی. د ده په باره کښې که هر څوک معلومات غواړي دې زما سره دې په دې نمبر رابطه ونیسي: 0-3-3-2-8-0-4-0-0. یو ځل بیا: 0-3-2-8-0-4-8-0-0-0. خدای په امان. سلام علیکم.
پاکستان سند درآباد څخه خبرې کوم. تندو عالم مری دلته یو ځوان دی چې دوه درې کاله کېږي نه مې سلام دی. ګرځي را ګرځي اول خو لاس وځلی وو، بعد هغه بیا ټیکهداران یو څه چنده منده یې سره وکړه، لاس یې ناسوب شو ولا پرې کوي. ګرځي را ګرځي وارث یې نشته، کله کله دماغي تاوونه هم خراب دی. د کندهار ایرازي کې کور دی، کندهار ایرازي، او دلته د اجنۍ هغه نمیږي، د هغه بټۍ په مخامخ یې کور دی. پلار نه هغه پلار نه هغه نمیږي، یو ورور نمې آیت الله دی، یو سیف الله دی، یو عبدالولی دی، دی په خپله سلام نمیږي. دلته یو څه پیسې هم جمع دي، مهرباني دې وکړي که یا ورور یې اوري دا بیان، یا یو خپلوان یو عزیز یې اوري، دغه په دغه شماره دې مشته ټلیفون وکړي، 02 02 8 55 55 5 4 5 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
کوم د ټولو ازادي رادیو کارکونکو ته سلام احترام کوم او اوردونکو ته هم احترام کوم. ز د اجتماعي مؤسساتو خیری کارمند یم او په کابل کې فعالیت لرم. محمد نبی د ګلاب زوی چې لس کاله عمر لري، د مور نوم یې ګلبابو او د خواندو نمونه یې خدیجه شفیقه جمیله او خاتمه ده. دورونو نمونه یې فضل باری او باری دی. د ماما نوم یې محمد ولی. تقریبا درې کاله کېږي چې دا د کور ورک شوی دی او اوس او اصلا خپل ځان د کوټې نه د پاکستان او د سریابو د کلي نه د نور آباد د منطقې نه خپل ځان معرفي کوي. محمد نبی وایي چې زه اصلا د کندهار او یا د هلمند ولایتو دی. محمد نبی اوس پیدا شوی دی. هر څوک که د دوی د کورنۍ زموږ غږ اوري، دوی په دغه شمیره معلوماتونو فون نمبرونو یا تلیفون نمبرونو زموږ سره اړیکې ټینګ کړي. د شمیره نمبرونو 0 و 7 9 9 4 4. بیا یې تکراروم، 0 و 7 9 9 4 4. بل شمیره یې تاسو تکراروم، 0 و 7 9 9 4 4 1 1 1. بیا یې تکراروم، 0 و 7 9 9 4 4 1 1 1. والسلام.
ګانو اوریدونکو محترم دوستانو، اوس وار ورسېد هغو تلیفوني پیغامونو ته په کوم کې چې تاسو خپل ورک شوي عزیزان لټوي، خو د تلیفون شمیرې مو له یاده وتلې دي. اول به پیغامونه واورو، پس له هر یو پیغامه به زه تاسو ته هغه د تلیفون شمیره ووایم کومه چې د کمپیوټر په صفحه پاتې ده.
زه بابرک سلطان محمد زوی، زما کور په کوټه سریاب روډ کلی دوست آغا کې ده. زما یو ورور ده په نوم د عبدالمبین، لس کاله لمخه دی د ایران ښار اصفهان ته تللی و. هلته یې په ځان باندې نوم احسان محمدي ایښی ده. له هغه راهیسې تر دې وخته دی نادرکه ده. که د دې په اړه هر څوک معلومات لري یا دی اوري یا په زندان کې یا هر چیرې، ما ته دې په دغه نمبرو ټلیفون راوچي.
ګرانو دوستانو، که تاسې د دغه ورک شوي عزیز په هکله معلومات لري، ورته په دې شمېره تلیفون وکړئ: 0092 3 0 3 3 0 0 9 6. د تلیفون شمېره به یو بیا ووایم: 0092 3 0 3 0 0 9 6.
السلام علیکم. پس د سلام از مې ورور شوې چې نوم یې شفیع الله دی. دا نه کار کیږي چې د پاکستان د صوبه سرحد نه ورک شوی. د پلار نوم یې دوست محمد دی او د ننګرهار ولایت اوسیدونکی د کوټ ولسوالۍ. که په دې اړه چاته معلومات وي نو مونږ ته په دغه نمبر ټلیفون وکړئ.
که تاسې د دغه ګران ورور د ورک شوي عزیز پاک را معلومات لرئ، کولی شئ چې ورته په دې شمېره ټلیفون وکړئ: 0092 3 4 3 6 9 1 3 9 6 و. د ټلیفون شمېره به یو بیا ووایم: 0092 دا د پاکستان کوډ دی، 3 4 3 6 9 1 3 9 6 و. ګرانو دوستانو راځي چې اوس قلم او کاغذ تیار کړو چې د تلیفون شمیرې ولیکو، ځکه وار ورسید هغو تلیفوني پیغامونو ته په کومه کې چې تاسې خپل ورک شوي عزیزان لټوئ. دا هم پیغامونه او دا هم تاسې.
زرا درې میاشتې کېږي د کوره راوتلی یم. د هلمند په ولایت کې مې کور دی، د مساکلا په ولسوالۍ کې، د شاجي په فضل کې. که زما ورور یا یو بل شناخته زما زغه اوري، زما ورور د کریم په نامه دی او زما د پلار نوم خلیفه ملزایر اخوند دی. زرا درې میاشتې کېږي د کوره راوتلی یم. کار څوک زما ته په دغه شمېره دي ما سره تماس ونیسي. صفر نه درې شپږ یو نه صفر پنځه یو صفر پنځه. شمېره یو ځل بیا تکراروم: صفر نه درې شپږ صفر پنځه یو صفر پنځه. فقط وسلام.
زه بیل محمد مد غزې ولایت د مکور د ولسوالۍ څخه خبرې کوم. یو برادر د نادرک څخه ولې پنځه شپږ میاشتې کېږي که چا ته معلومات وي د خپل اورې هندوانه نه اوري، اوس مال له موږ سره تماس ونیسېږي. زه ډاله به جایزه ورکوم: صفر اویا درې یو پنځه صفر څلور شپږ صفر. بیا وتکراروم: صفر اویا درې یو پنځه صفر څلور شپږ صفر. زه ډاله جایزه ده. السلام علیکم.
زه مستری جمال د جلال آباد څخه زنګ وام. زما یو زوی په نامه د جاوید جان چې څلور کاله کېږي نادرکه شوی دی. هیله مند یم چې دغه زوی زما تاشکند ته تللی و. د تاشکند نه څلور کاله کېږي نادرکه شوی دی. ته چېرته زما غږ هاوري جاوید جان؟ نو په دغه شمېره دي او یا د جاوید جان نور ملګري چې دغه تاشکند نه نادرکه شوی دی، نو دغه زما پیغام کاوري. هیله مند یم چې په دغه شماره بیرته ما ته څوک احوال را کړي. د جلال آباد څخه غږیږم. شماره د ټلیفون شماره ده: صفر اووه سوه شپېته اوولس نهه پنځوس. بله شماره ده: صفر اویا دوه اویا دوه اویا دوه سوه پنځه پنځوس. خدای دې وکړي چې زما زوی د دغې راډیوي ازادي د لارې نه پیدا کړی شي. وسلام.
موسی د ملا غوث الدین زوی د بادغیس د ولایت د غورماشت ولسوالۍ اوسېدونکی د قاریز د موسی د ملا غوث الدین زوی د بادغیس د ولایت د غورماشت ولسوالۍ د قاریز د کلي اوسېدونکی چې دوه کاله کېږي ورک شوی. هر څوک د هغه په اړه معلومات لري یا په خپله دغه زما غږ اوري یا په دغه اتصال لمبر دې زنګ وي: صفر دوه واره اووه پنځه درې صفر درې دوه دوه صفر. بیا تکراروم: صفر دوه واره اووه پنځه درې صفر درې دوه دوه صفر.
سوالی شکردرینه مهراب ناصری غږیږم. زما یو ورور ده په نام د قاري جنتګل ورک ده. که چېرته پیدا شه زه دا شپږ میاشتې ورک شوی ده. زه درې زره ډالره زه دوته شیرینی ورکوم. په همدغه لمبر باندې زما سره غږیږي: صفر هفتاد و هفت پنجاه و شش بیست و نه چهارصد و نود و نه. که په ده باندې را وکړه په همدغه لمبر باندې زما ته زنګ ووهي، زه به درې زره ډالره شیرینی ورکړم.
زه د بایغس د ولایت یم، د مغوز د ولسوالۍ د خیلو د کلي یم. یو ورک عزیز لرو چې په نامه د غفار نومېږي، چې د فیضاحمد کاکا زوی دی. کولای شي چې دغه شمېره چې دغه ټلیفون شمېره ونیسي، یو بله شمېره ده: صفر اووه صفر اته څلور اته شوسه اته دوه. دغه اخره ده. کولای شي چې ما را عزیز په دغه شمېره باندې کومس خبر را کړي. اسلامباندې السلام علیکم.
السلام علیکم. زه محمد عمر د سمنګان اورد دلسان ولسوالۍ نه خبرې کوم. زما ورور په نام دې پاینده خان چې د ارسلا زوی ده. که دې په بابت کې تا ته معلومات وي یا د خپل غږ اوري، ازادي راډیو ته دې خبر ورکړي، یا د بده په شماره هم سره اړیکې ټینګې کړي: صفر اووه اویا درې څلوېښت درې څلوېښت یو سل پنځه. او بله شماره چې دی مونږ: صفر اووه اویا څلور سوه شل شپږ اتیا دوه پنځوس. که تا سره معلومات وي یا که د خپل مونږ غږ اوري، په دغه شماره دې مونږ سره اړیکې ټینګې کړي. شیرني به مونږ پنځه سوه ډالر امریکایي ورکړو. السلام. خدای په امان. ازادي راډیو کارکوونکو نه ډېره ډېره مننه د افغانستان د خلکو همکاري کوي. خدای په امان. السلام علیکم.
السلام علیکم. زه د مقر د ولسوالۍ د جنډیل د رسنی اوسېدونکی امرسول خان نومېږم.
زما یو کاکا ده په نام د محمد عالم کاکا ده په قوم بستانخیل ده د دوه کاله کېږي نادرکه شوی ده نو که دا اعلان دی په خپله وي یا نور دا اعلان وي او ما ته څوک راته پیدا کړي دوه لکه روپۍ نام ورکوم په دې شمېره دې ما ته زنګ ووهي 09 1 1 1 0 3 یو وار بیا شمېره وایم 09 1 1 0 3 تشکر.
یو نیت الله نومېږي چې د هغه 6 کاله کېږي او بل صفت الله نومېږي چې د هغه 15 کاله کېږي. که څوک د ده په اړه معلومات لري نو مونږ ته دې په دې شماره زنګ ووهي 0 8 9 14 13.
ہلو السلام علیکم. زه سلطان صدیق د پکتیا ولایت د ډنډې پټان ولسوالۍ د زیګا سدیکي نه د تاسو سره په تماس کې یم. زما یو کلیوال چې خیالي ګول د خیالي ګول د خپل نوم دی د پلار نوم یې فیروزمین 15 کاله کېږي چې له کور څخه ورک شوی دی. که هر چاته د ده په اړه پته وي په لاندې شمېره دې اړیکه ټینګه کړي 0 8 0 2 4 7 9 توفی
ناخیل د کاپیسا ولایت اوسیدونکی او درې ورخصوي عزیزان لرم چې یو د ما ورور ده په نام د زاخیل او یو دوه مرګري نور سره دي چې یو حجمل یو وکیل ده. حجمل د چپ لاس درې ګوتې ترې دي که چاته پته وي او یا د دوی معلومات لري ما ته دې په دغه نمبر زنګ ووهي 0 8 0 0 5 8 6.
السلام علیکم. زما یو
سردار داود خبر. السلام علیکم. زه محمد ندیم مخلص د غزنی د ولایت تجارستان د ولسوالۍ اوسیدونکی یو عزیز مدرکه سوی دی. ایران ته تقریبا 2 کاله کېږي. پلار یې چې نعمت خان نومېږي هغه دی ورته په تشویش کې دی. یو بل ورور عبدالسمد نومېږي که یا چیرې دغه ورور زما دی به هغه نومېږي عبدالمحمد نومېږي. عبدالمحمد زما اعلان په خپله باندې اوري او یا دل سره ملګري څوک انډیوانان ورسره په دغه ټلیفون په رابطه کې زما سره تماس نیسي 0 3 0 3 6 9 2 5. بل نمبر ده 0 3 0 1 9 5 5 5. السلام علیکم. محمد ندیم مخلص د غزنی ولایت تجارستان د ولسوالۍ اوسیدونکی.
ہلو السلام علیکم. زه فضل عمر مناخیر د میدان وردګو دی ولایت نه تاسو را پټمات جما یو جما ما زوی دا چې په امیر محمد رمی دی د غزیار مسکاله کیږي په ایران کې ورسره دا کتو اول لري په دغه شمېره دی دای ما ته تیلیفون وکړي 0 9 8 4 4 5 5 4. او چار چاته ما هر چا ما ته خبر راکړ 2 لکه جایزه ورکول کېږي. وسلام په احترام.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورک شوی عزیزان لټوي کولای شي چې په دوغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده 0 0 0 0 2 4 3 6 1. یو ورې بیا وایم 0 0 0 0 2 4 3 6 1. همدار استاسی کولی شي چې په دې شمیره مونږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پریږدئ. 00422211214115. گرانو دوستانو محترم اوریدونکو، په دې هیله چې د ورک شو عزیزانو په نننی پروګرام کې مو کوم ورک شوی عزیز پیدا شوی وي که نه وي خیر، بیا هم تاسو کولی شئ چې موږ ته تلیفون وکړئ، خپل تلیفوني پیغامونه پریږدئ، لیکونه او ایمیلونه راوستوئ او خپل ورک شوی عزیزان ولټوئ. تر بل پروګرامه تاسو په خدای سپارم، خو په یاد لرئ چې ازادي راډیو د سهار لوونه د ماښام تر 2 بجو پورې خپرونې لري.
ده اوونه تر اوو ورځې په اونۍ کې